لومړی فرشتې جلال زئی ته غوښ شي چې تر دې دمه مهم خبرونه وړاندې کوي.
په افغانستان کې د انتخاباتو په ارتباط د شکایتونو د اوریدو کمیسیون وایي سبب د ولسمشري او د ولایت شوراګانو د کاندیدانو د نمونو وروستۍ لیست اعلان کړي. د لوی جرګې د جوړیدو کمیسیون هیله څرګنده کړې چې تر سبا پورې به د جرګې ټول ګډون کوونکي کابل ته ورسیږي. په کوهاټ کې نن د سنی فعالانو پر لاریون په ډزو کې دوه تنه وژل شوي او درې تنه زخمیان دي. د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو کمیسیون سبا ته د جمهوری ریاست او د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د نمونو وروستۍ لیست خپروي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته یاستوي. د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون ویان نادر محسنی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه لیست کې ځینې عمده تغیرات راغلي خو نور جزئیات نه دي ورکړي.
برخی از افرادی که تا هنوز در لیست
ځینی هغه کسان چې نوم یې تر اوسه هم په لومړنی لیست کې سته د شکایتونو له وجې چې د دوی پر ضد سوي د کاندیداتوري شرایط له لاسه ورکړي او له لیست څخه ایستل سوي دي.
د جمهوری ریاست او د ولایت شوراګانو انتخابات د حمل په میاشت کې کیږي. په افغانستان کې د لوی جرګې د جوړیدو کمیسیون هیله څرګنده کړې چې تر سبا پورې به د جرګې ټول ګډون کوونکي کابل ته ورسیږي. کابل ته د مشورتي لوی جرګې د ګډون کوونکو د تګ بهیر پرون رسمان پایل شو. د دغه کمیسیون ویاند عبدالخالق پشایي ازادي راډیو ته وویل چې دوی به د پنځشنبه په ورځ د جرګې د جوړولو لپاره خپل ټول کارونه بشپړ کړي. په کوهات کې نن د سونی فعالانو پر لاریون په ډزو کې دوه تنه وژل شوي او درې نور زخمیان دي. د غلاریون په پاکستان کې د فرقې تشدد پر ضد جوړ شوی وو او ګډون کوونکي غوښتل چې په راولپنډۍ کې د جمعې په ورځ د سونیانو او شیګانو ترمنځ تشدد وغندي. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین د ایران د جمهور رئیس حسن روحانی سره ټلیفوني خبرې کړې او ورته ویل دي چې د تهران د لانجمن اټومي پروګرام لپاره د سیاسي حل موندلو رښتینی امکان شته. کرملین وایي د خبرې د پوتین په غوښتنه سوي دي. د روسیې او ایران جمهور رئیس په داسې وخت کې خبرې سره کوي چې ټاکل شوی دوه ورځې وروسته د تهران او نړیوالو مذاکره کوونکو د خبرو بل ډول په جنیوا کې پیل شي. د ایران حکومت نن د راکټ وشتون کې بي پلوټ الوتکه یا ډرون د جوړولو خبر ورکړی او وایي چې تقریبا 1.5 ساعته د غلوتکه په فضا کې پاتې کېدل شي. د ایران دولتي خبری اژانس رنا د هیواد دفاع د وزیر حسن دهقان په حواله لیکي چې د بي پلوټ الوتکه په څه باندې 1.5 کیلومتر ارتفاع کې 2000 کیلومتر پرواز کولای شي. په دې اساس ویل کېږي چې د ایران حکومت کولای شي د بي پلوټ الوتکه په مرسته د اسرائیل په ګډون د منځني ختیځ لوی برخه وڅاري. په روسیا کې د اسرائیلي حالاتو اداره په کازان کې د بوئنګ الوتکې د سقوط د عواملو د منډل لپاره څېړنې کوي. د تاتارستان د هوایي چلند بوئنګ الوتکې چې مسکو ته روانه وه پرون سقوط وکړ او 50 تنه پکې مړه شول. څېړونکو د الوتکې د سبتور ربه یا بلاک باکس موندلې دی او د سقوط د عواملو د څرګندولو هڅې کوي. د روسیې د ترانسپورت وزیر ماکسیم کوزولوف نن په کازان کې خبريالانو ته وویل کیدای سی په پرواز کې په تعادل کې تیروتنه سوي وی دی الوتکې تخنیکی ستونزې او یا تیل خرابو. دا درې عمده مسلې دي چې غور باندې کې جپ میدان کې د کارکونکو خراب کار او د هوا خرابوالی هم دلیل کېدلای سي. د روسیې د عجلو حالات وزارت نن د چړون لپاره خپل کارکونکو د تاتارستان مرکز کازان ته واستول. نن په کازان کې خلکو د دغه پیښې قربانیانو ته د درناوي مراسم ترسره کړل. د تاتارستان د جمهور رئیس رستم مینخانوف زوی هم په دغه پیشه کې مرسوی دی. د اندونیزیا حکومت نن په استرالیا کې خپل سفیر جاکارتا ته ستون کړ. په ورستوي کې داسې رپورټونه خبر رسول چې د استرالیا استخباراتو په پټه د اندونیزیا د جمهور رئیس سوسولیو بامبانګ یودو یونو د هغه د میرمن یو د هغه د حکومت د تو وزیرانو ټلیفوني مکالمې پټې اوریدلې دي. د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر نن وویل چې د استرالیا دا کار د نړیوالو قوانینو تخطی ده او په خپل سفیر یې غږ کړی چې د مشورې لپاره بیرته جاکارتا ته ورسي. په عین حال کې د استرالیا صدر اعظم تونی داب ویلی دی
The Australian government uses all the resources at its disposal.
دا وی موږ به د خپل شریکانو متحدانو سره د همکارۍ لپاره هغه ټول اسناد او شواهد وڅېړو چې زموږ په امکان کې دي. او د لیبیا په بندر شهر مصراته کې قومي مشرانو د خپل سیمه وسلوالو ته امر کړی چې له ترابلس او زیده مصراته د مشرانو شورا د خپل سیمه وسلوالو ته 2 ساعته وخت ورکړی چې د مرکز ترابلس څخه په شاسي. او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند نن وویل چې اسرائیل باید د یهودي مجدایینو د جوړولو څخه لاس واخلي، ځکه د په وینا ده د سولې هڅو ته زیان رسوي. اولاند فلسطیني سیمو ته په لومړي رسمي سفر کې راملا ته ولاړ او د فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس سره یې کتلی دي. د فرانسې ولسمشر تر دې کدنې وروسته وویل د اسرائیل لخوا د یهودي مجدایینو پراختیا د سولې مذاکرې پیچلې کوي او پاریس غواړي چې دغه کار په بشپړ ډول بند شي.
د ازادي رادیو ماخمنې خبري مجله لري قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپور نه خبرو. و باوري چې افغان چارواکو د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی دفاعي تړون په موادو کې د نویو اختلافونو خبره را برسېره کړې ده. د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو وروستۍ لیست د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د سپارلو لپاره چمتو دی. ملګرو ملتونو په یو نوي راپور کې ویلي چې د افغانستان په جګړو کې 2000 وسلوال طالبان یا وژل شوي یا نیول شوي دي. د دې ارقامو د اعتبار په اړه مو د ولسي جرګې د یو غړي نظر پوښتلی.
دیک شک نشته چې تلفات دوه جانبونو ته په دې کال کې ولا خوتره خو دون زیات نه لکه څومره چې دی په خبر کې یاد کړی.
په افغانستان کې د نړیوالو پنګونو د هڅولو په مقصد په نوې ډیلی کې نن یو نړیواله غونډه جوړه شوې و. نور موضوعات هم لرو او ریډیو ته را سره وسی. د ازادي رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام 0.15 چپه په پلازمینه کابل او لوی ښارونو کې خبرونه کوي. په داسې حال کې چې د پنځشنبه په ورځ له امریکا سره د امنیتی تړون پر سر په کابل کې مشورتي لوی جرګه جوړیږي. یو جګپوړي افغان مقام له 2014 یا ویلي دي چې له 2014 کال وروسته د امریکایي ځواکونو د عملیاتو په اړه له هم د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ اختلافات پر ځای پاتې دي. د دې تړون په اړه تر اوسه له یو نیم کال نه ډیر مذاکرات شوي خو ځینې مهم اختلافات په دې وروستیو کې حل شوي هم دي. چارواکي هیله مندي چې پاتې مسایل به هم د لوی جرګې تر ورځې حل شي. په دې اړه له کابل د ازادي رادیو خبريال احمد زبیر ژمن له نور تفصیل سره.
په داس حال کې چې کابل ته د مشورتي لوی جرګې د ګډون کوونکو راتګ پیل شوې دی، د افغانستان یو جګپوړی حکومتي چارواکی وایي له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پوځي عملیاتو په څرنګوالي لا هم اختلافات موجود دي. دغه چارواکی د نوم د نخپریدو په شرط د دوشنبه په ورځ نه وخت ازادي رادیو ته ویل افغان حکومت غواړي چې له 2014 کال وروسته امریکایي ځواکونه په هیڅ صورت د افغانانو کورونو ته ولاړ نشي او پوځي عملیاتو نکړي. خود دې چارواکي په وینا امریکایي چارواکي غواړي په امنیتی تړون کې د دې کار اجازه ورکړ شي. نوموړي وویل په دې مسلې لا هم د دوړو خو ترمنځ مذاکرات روان دي. جمهور رئیس حامد کرزی هم د شنبه په ورځ یو خبری کانفرنس ته وویل په ځینو مسایلو اختلافات موجود دي او تمه ده د لوی جرګې تر ورځې هوار شي. نوموړي هم درز ویلی و کدا مسایل حل نشي لوی جرګه به پاړه پریکړه کوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه هم په خپل یو مطلب کې همدغه اختلاف ته اشاره کړې ده. د ورځپاڼه د جنو امریکایي چارواکو لقول لیکلي دواړه لوري په خپل د ریسټینګار کوي. امریکایي مذاکره کوونکي وایي امریکایي ځواکونه باید اجازه ولري چې په یو ډول د افغانانو کورونو ته ننوځي، هغه څه چې افغان ولسمشر حامد کرزی له کلونو راهیسو سره مخالفت کړی. په واشنگتن کې یو جګپوړي چارواکی وویل موجود اختلافات دومره ژور نه دي چې هغه ستر خند وبلل شي، بلکې د دې په وینا خبرې روانې دي او په دغه سي خبرو کې د اختلافاتو راپورته کېدل عادي خبره ده. د پوځي چارو ځینې افغان کتونکي په دې باور دي له 2014 کال وروسته افغان ځواکونه په جګړه کې د بهرنیو ځواکونو مرستې ته اړتیا لري. د پوځي چارو یو کارپو جنرال امر الله امان ویل افغان او امریکایي ځواکونه اړ دي چې له 2014 کال وروسته هم ګډه جنگي ستراتیژي ولري.
ولې موږ مشترک عمل باندې اقدام ونکو؟ ولې د همغږي مابین ترانسي مشترک ستراتیژي د دفاعي وټ جوړ شي؟ دا به تر نظر لګی ته چې موږ دلته باندې ترشي وکړو.
خو په تیرو شاو خلاصو کلونو کې جمهور رئیس حامد کرزی او یو شمیر خلکو شکایت کړی چې د امریکایي ځواکونو په خپل سرو تلاشیو او پوځي عملیاتو کې ملکی خلکو ته هم مرجوب لا اوخته ده. که د پوځي عملیاتو د څرنګوالي په مسله د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ اختلافات حل نشول، وروستۍ پریکړه به هغه مشورتي لویه جرګه کوي چې د پنځشنبې په ورځ په کابل کې رابلل کیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي دفاعي تړون په موادو کې د نویو اختلافونو خبر رابرسیره شوې ده. د خبره افغان چارواکو له ازادۍ رادیو سره په مرکه کې په دې شرط شریکه کړې ده چې نوم او هویت به نه خپرېږي. په همدې حال کې په واشنگټن کې یو جګپړی امریکایي مقام ویلي دي چې موجود اختلافات دومره ژور نه دي چې یو ستر خنډ بلل شي، بلکې د دې مقام په وینا خبرې روانې دي او په داسې خبرو کې د اختلافاتو راپورته کېدل عادي خبره ده. د دې راپور تفصیل د ازادۍ رادیو پر انټرنیټ پانه کې کتلای شي، ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ زموږ د انټرنیټ پانه پته ده.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو وروستی لیست برابر شوی او د سه شنبې په ورځ به د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپارل شي. د دې کمیسیون چارواکي وایي ځینې کاندیدان چې په لومړي لیست کې وو د ځینو شکایتونو له څېړنې وروسته له وروستي لیست څخه ایستل شوي. د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره شپږویشتو کسانو نومونه د کاندیدانو په توګه ثبت کړي وو، خو شپاړس کسان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا وایستل شول. د ازادۍ راډیو خبریال معصوم مایواد او په دې اړه تفصیل.
د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو په لومړي لیست کې بدلون راغلی او ځینې کاندیدان له دغه لیست ایستل شوي دي. د دې کمیسیون مسؤلین وایي چې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو وروستی لیست به د سه شنبې په ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپاري. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون وایي ناظر محسن ازادي راډیو ته وویل چې ځینې کاندیدان د خلکو د شکایتونو پر اساس له لومړني لیست ایستل شوي.
ځینې هغه کسان چې نوم یې تر اوسه هم په لومړني لیست کې شته، د هغو شکایتونو له وجې چې د دوی پر ضد سوي د کاندیداتوري شرایط یې له لاسه ورکړي او له لیست څخه ایستل سوي دي.
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون د روان لمریز کال د تلې میاشتې پر دیرشمه د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو لومړی لیست اعلان کړ. د ولسمشرۍ د چوکۍ لپاره شپږویشتو کسانو نومونه لیکلي وو چې په لومړني لیست کې یوازې لس تنه پاتې سوه، او د ولایتي شوراګانو له درې زره کسیز لیسته تر پنځه نیم سوه ډېر کسان وایستل شول. عبدالرب رسول سیاف، اشرف غنی احمدزی، قیوم کرزی، عبدالله عبدالله، ګلاغا شرزی، عبدالرحیم وردک، هدایت امین ارسلا، زلمی رسول، قطب الدین هلال او سردار محمد نعیم غلاس کسان دي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په لومړني لیست کې شامل و. خو د شکایتونو کمیسیون ونه ویل چې له دې څخه به کم کسان له لومړني لیست وایستل شي. د کمیسیون ویان دا هم ونه ویل چې د ولسمشرۍ د کاندیدانو په وروستي لیست کې له شپږو هغو کسانو څخه هم څوک شامل شوي چې له لومړني لیست ایستل شوي و. تر دې مخکې ټاکل شوی و چې د لړم میاشتې پر 15مه د کاندیدانو وروستي لیست اعلان شي، خو دغه کار پر خپل وخت ونه شو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارل نشاره ضیاءالحق امرخیل ازادي راډیو ته وویل کله چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون خپل ورستی پریکړه له دوی سره شریکه کړي، نو دوی به ورستی لیست اعلان کړي.
د نهایی لیست د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشروط په هغه نتیجه د بررسی او د شکایتو کمیسیون پورې ده چې مجرد کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د شکایتو محترم کمیسیون څخه د بررسی نهایی نتیجه ترلاسه کړي، نو نهایی لیست اعلانېږي. موږ امیدوار یو چې ډېر ژر د ټاکنو د شکایتو کمیسیون ډېر د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره خپل هغه نهایی فیصله یعنی
تاکل سوی. په افغانستان کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات راتلونکي لمریز کال د وري میاشتې پر شپاړسمه وسي. تر اوسه معلومه نه ده چې د انتخاباتي شکایتونو او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له خوا د کاندیدانو د وروستي لیست تر خپرېدو وروسته به د ایستل شوو کاندیدانو غبرګون څه وي، خو تر دې پخوا په دغه ډول حالاتو کې یو شمېر کاندیدانو مظاهرې او اعتراضونه کړي وو.
په راپور کې مو واوریدل چې د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو لیست برابر شوی او په نږدې راتلونکي کې به د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپارل شي. د ولسي جرګې اداري هیئت په پارلماني چارو کې د دولت له وزارت غواړي چې نوي ټاکل شوي سرپرست وزیران د باور د رایې اخیستلو لپاره جرګې ته معرفي کړي. ولسمشر حامد کرزي په دې وروستیو کې د 15 نویو وزارتونو لپاره کاندید وزیران وټاکل چې باید د قانون له مخې له ولسي جرګې د باور رایې واخلي. د پارلماني چارواکو او بخې د پارلماني چارو کې د دولت وزارت به وایي چې د دې کاندید وزیرانو اسناد د ولسی جرګې دینی او فرهنګي کمیسیون ته سپارلی او هر کله چې وکیلانو غواړي سرپرست وزیران به جرګې ته واستول شي. په دې اړه نور حل له کابل د ازادي راډیو د خبریالې مرزیه احمدزی په راپور کې.
د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په پارلماني چارو کې د دولت وزارت باید ژر تر ژره د باور رایې د اخیستو لپاره د نویو کاندیدو وزیرانو اسناد ولسی جرګې ته ورولیږي.
ما به عنوان هیئت اداري بارهای را در مجلسونو هم اظهار کردیم.
موږ د اداري هیئت په توګه تل په عمومي مجلسونو کې دا ویلي او په دې اړه مو په پارلماني چارو کې د دولت وزارت ته رسمي مکتوبونه لیږلي چې د سرپرست وزیرانو اسناد ولسی جرګې ته راولیږي. خو له بده مرغه د دولت او مقننه قوې دا کار دی چې څه ستونزه وه هغوی په اړه پوهیږي. په اصل کې کوم وزیر چې د کاندید په نوم معرفي کېږي دغه باید سبا یا بل ورځ بشپړ اسناد ولسی جرګې ته وړاندې شي.
ولسمشر احمد کرزي د روانې عقرب میاشتې په ومه نیټه 15 سرپرست وزیران وټاکل چې باید له ولسی جرګې د باور یې هم واخلي. زرار احمد مقبل عثماني د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست، عارف نورزی د اوبو او انرژي وزارت سرپرست، شاکر کارګر د سوداګرۍ وزارت سرپرست، اکبر بارکزی د کانونو او پټرولیم وزارت سرپرست او دین محمد مبارز راشدی د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت سرپرست وټاکل شول. د دې وزارتونو په خوانی وزیرانو د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د ګډون په هدف خپل پوستونو استعفاوي وکړي. په پارلماني چارو کې د دولت د وزارت ویاند نعمت الله بشروال ازادي راډیو ته وویل چې دوی چمتو دي تر څو نوي سرپرست وزیران ولسی جرګې ته د باور اخیستو لپاره وروپیژني.
هغه وکیل صاحبانو څه ویلي وي چې هغوی به ممکن خبر نه وي. مونږ تقریبا یوه هفته مخکې دغه ټول اسناد ولسی جرګې ته لیږلي دي او اوس په پارلماني چارو کې د دولت وزارت هر وخت آماده دی. دوی یعنی ولسی جرګه چې هر ورځ وټاکي دغه ټول 15 واړه وزیر صاحبان به د ولسی جرګې مجلس ته دي او هلته به
د افغانستان ولسی جرګې پوره 15 کاله وړاندې د سرپرست وزیرانو د کار د مودې او صلاحیتونو په هکله د یو قانون طرحه د رایو په اکثریت تصویب کړه. په خو داسې هم لیدل شوي چې ولسی جرګې یو کاندید وزیر رد کړی خو هغه بیا د څو میاشتو یا کلونو لپاره د وزارت د سرپرست په توګه پاتې شوی دی.
خبری مجله اوري.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د طالبانو د تلفات او مالی سرچینو په اړه یو نوی راپور خپور کړی. په دې راپور کې ویل شوی چې شاوخوا 2000 وسلوال طالبان تیر کال په افغانستان کې په جګړو کې وژل شوی، ټپي شوی یا نیول شوی دي. د ملګرو ملتونو دا راپور د افغانستان د حکومت د سرچینو او د طالبانو د داخلي احصایو په اساس برابر او د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې شوی. د ملګرو ملتونو یو مقام چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویل دي چې د طالبانو د مرګ ژوبل شمیره تیر کال نسبت نورو کلونو ته درې ځلې زیاته وه. راپور وایي د افغانستان د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبل شمیره هم د نورو کلونو په پرتله تیر کال زیاته وه. دا راپور د ملګرو ملتونو د هغې کمیټې لخوا برابر شوی چې د طالبانو په یو شمیر مشرانو د نړیوالو د بندیزونو د لګولو مسؤلیت ورپه غاړه دی. راپور د افغان امنیتي ځواکونو د بریاو ستاینه هم کړي خو یادونه یې کړې چې د دې ځواکونو تلفات د تیرو کلونو په پرتله زیات شوي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره مې د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون د مرستیال صالح محمد صالح نظر وپوښت.
د طالبانو مرګ ژوبل هم زیاته شوې ده. بل طرف ته د امنیتي ځواکونو د افغانستان خپله د امنیتي ځواکونو مرګ ژوبل هم اضافه شوې ده، ځکه چې کسړی د دې دلیل لا واخلي چې د افغانستان امنیتي ځواکونو مرګ ژوبل اضافه والی علتونه دا دي چې ډېر د افغانستان ځواکونه مخامخ جګړې ته دوام ورکړل نو په خپله د دې مرګ ژوبل هم زیاته شوې ده. او دې کې شک هم نشته چې د طالبانو ځواکونه د بمبار په خاطر چې کله دی بمبار دی هغه بمبار ډېر دقیق دی. هیڅ شک نشته چې طالبانو هم ډېر مرګ ژوبل په دې کال کې لیدلې ده.
زما سوالم صالح صاحب همدغه دی چې دغه معلومات د دې تلفاتو د زیاتوالي هم د وسلوالو طالبانو او هم د افغان امنیتي ځواکونو چې د ملګرو ملتونو په راپور کې یادونه شوې تر تاسو در رسیدلې کنه؟ یعنی مطلب دا چې څومره د اعتبار وړ دي دا ارقام؟
دقیق ما راپور مونږ ته نه راکړل او په کار را مونږ سره شریک کړی خو تر اوسه پورې څومره معلومات چې مونږ په کمیسیون کې واسته دا مونږ ته دا څه دقیق ارقام نه دی رالیږي.
څومره اعتباري ښکاریږي دا ارقام تاسو ته؟
زه فکر کوم چې یو څه ناڅه قابل د اورېدو دي. نږدې شک نشته چې تلفات دواړو جانبونو ته په دې کال کې ولا خوتره خو دونه زیات نه لکه څومره چې دی په دې خبر کې یاد کړی، دونه زیات تلفات به طالبانو نه وی لیدلې.
صالح صاحب، یو خبره چې د امنیتي او دفاعي چارو څېړونکي کوي وایي چې د تبلیغاتو د یوې وسیلې په توګه د جګړې دواړه اړخونه کوشش کوي چې د یوې تبلیغاتي جګړې په ترڅ کې د مقابل لوري د تلفاتو شمیر زیات وخی. فکر کوي چې په دې کې به دغه عنصر یا دغه مسله دخالت ولري؟
بالکل، دې کې شک نشته. ما خو ته ویل چې دغه اندازه تلفات دواړو جانبونو لري، تبلیغات خامخات په دې کې کار اخیستل شوی دی. تلفات لیدلې دي د نورو کالونو په پرتله. دا زه تاییدولی شم چې دواړو طرفونو هم امنیتي ځواکونو هم طالبانو تلفات لیدلې دي د نورو کالونو په پرتله زیات، خو نه دومره زیات چې لکم چې په دې راپور کې نشر شوی دی. دا زما د پاره نه تایید ول نه. دا زه فکر کوم دې کې د تبلیغات مکار خپل شوی دی.
دغه تلفات چې تاسو یې هم یادونه کوي چې وسلوالو طالبانو ته د تلفاتو شمیر زیات شوی، دا د طالبانو پر فعالیتونو څومره اثر کولای شي ستاسو په نظر؟
زه فکر کوم چې دا واقعیت خو تاثیر خو لري، ځکه چې یو سړی تلفات یې نیو خامخا تاثیر لاندې راځي، یو قوي ضربې لاندې راځي. خو بیا هم چې موږ ګورو طالبانو مورال دونه نه دی ضعیفه شوی لکه څومره چې خلک په ګومان کوي. هغه چې څه وغواړي هغه کوي. ستاسو وګوره بلوځي د لوی جرګې خیمې خوا ته هغه انتحاري وشو، بے گناہ خلق پکې مړو شو. خو به هم تاثیر خامخا تاثیر لري چې څوک تلفات ویني هغه خامخا د تاثیر لاندې وي، دک شک نشته.
څه فکر کوي چې دغه چې تاسو وایي د طالبانو پر مورال اثر نه کوي، د هغو فعالیتونه زیاتېږي، د دې علت څه دی؟ ولې د طالبان دومره قوي مورال لري؟
د دې علتونه ډېر دي، خو یو طرف ته علت دا ده چې دا جنگ منطقوي دی او ډېره منطقه په کلاس لري، ډېر قوي پشتیبانی لري، ډېر غټ امکانات دی جنگ پسې وروسته روان دي. نو کله چې امکانات پکې کامیاب نه شي په دغه څه تاثیر نشي راوسته. مهمه خبره دا ده چې اوسنی جنگ ډېر زیات امکانات ته ضرورت لري او طالبان دغه امکانات وته برابرېږي او دوی په دسترس کې دغه امکانات شته او شتون لري.
د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون مرستیال صالح محمد صالح و چې لازادې رادیو سره په مرکه کې د ملګرو ملتونو د نوي راپور په اړه خپل نظر څرګنداوه. ملګری ملتونو په خپل یو نوي راپور کې ویلي چې په تیر یو کال کې شاوخوا 2000 وسلوال طالبان په افغانستان کې وژل شوي، ټپي شوي او یا نیول شوي دي. له افغانستان سره د تجارت ترنامه لاندې د ورځې نړیواله غونډه نن د هندستان په پلازمینه نوی ډیلی کې پرانستل شو. د دې غونډې هدف په افغانستان کې پانګونو ته د بهرنیو پانګوالو هڅول دي. د افغانستان د پانګې اچونې د ملاتړ اداره په افغانستان کې د تجارت د پراختیا او اقتصادي ودې لپاره د داسې غونډو جوړول مهم بولي. خو ځینې افغان کارپوهان په دې نظر دي چې له تیرو څخه باندې یو لسو کلونو راهیسې د افغانستان د تجارت د پراختیا په اړه دا ډول ډېرې غونډې او کنفرانسونه جوړ شوي خو اغېزمن نه وو. په دې اړه تفصیل خان محمد سیندوروي.
د هندستان په ډیلی خار کې افغانستان سره د تجارت ترنامه لاندې د دوشنبه په ورځ یو د ورځنی نړیواله ناسته جوړه شوې ده. دا ناسته د افغانستان او هندستان د بهرنیو چارو د وزارتونو په غوښتنه د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ او صنایعو د خونو په همکارۍ تنظیم شوې او د نړۍ د شلو هیوادونو شاوخوا 250 سوداګرو او پانګوالو پکې برخه اخیستې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی د یک شنبه په ورځ په کابل کې به خبری ناستې ته ویلي چې ډیلی ته تللی افغان هیئت به د ناستې ګډونوالو ته په هیواد کې بهرنیو پانګوالو ته د افغان حکومت د آمادګیو په اړه معلومات ورکړي. موسازی هیله وښوده چې دا ناسته به مثبتې نتیجې ولري. په خاطر دې هم ورته غونډې او کنفرانسونه په دوبۍ، لندن، روسیې او هندوستان کې جوړ شوي وو. ایسا یا په افغانستان کې د پانګي اچونې ملاتړ اداره وایي چې د دې کانفرنس نتیجې به مثبتې وي. د دې ادارې د عامه اړیکو مسؤل روح الله عشرت احمدزی وایي
وروستۍ کې ډېر کانفرنسونه په بهرني وزنو کې دایر شوي دي او پانګونې جذب شوي دي. یوه نښه یې دا ده چې په 2013 کال په لومړیو 15 میاشتو کې نسبت د 2012 کال 15 میاشتو نه 26% سرمایه‌ګذاري لوړه شوې چې دا خپل د دې ښکارندوی کوي چې دا کانفرنسونه ښه اغېز لري.
دا اداره وایي د افغانستان د کرنې، کانونو او صنعت سکتورونه بهرنیو پانګو اچونو ته آماده دي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی ډیر ځله په بهرنیو هیوادونو کې په جوړو کانفرانسونو او ناستو کې بهرنیو پانګو اچونو ته د افغان لورې امادګي ښودلې ده. خو ځینې راپورونه وایي یو شمیر بهرني پانګوال چې د کانونو او نفتو ګاز په برخه کې په افغانستان کې پانګې اچولي دي، د نامیو له امله نه دي توانېدلي چې خپل کارونه په ښه توګه پر مخ بوزي.
په راپور کې مو واورېدل چې له افغانستان سره تجارت تر نامه لاندې دوه ورځنۍ نړیواله غونډه نن د هند په پلازمینه نوي ډیلي کې پیل شوه. د افغانستان د مالیې وزیر حضرت عمر زاخیلوال د غونډې ته غونډه پرانیستونکې برخه ته په وینا کې هغه اوازې چې ګنې افغانستان له 2014 کال وروسته چې نړیوال ځواکونه له دې هیوازه ووزي د کورنۍ جګړې له خطر سره مخامخ دی رد کړي. زخیلوال وویل افغان امنیتي ځواکونو د دې وړتیا پیدا کړې چې په خپل هیواد کې امن او ثبات ټینګ کړي، او دا به وخت ثابت کړي چې په افغانستان کې له 2014 کال وروسته حالت په اړه ارزونې ناسمې دي. د په افغانستان کې د شویو پرمختګونو لړلې په افغانستان کې د فون او مخابراتو په سکتور کې شوی پرمختګ د بیلګې په توګه یاد کړ او ویل چې باندې یو لسیز مخکې یو موبایل ټلیفون په دې هیواد کې نو، خو اوس 3.5 میلیونه موبایل ټلیفونونه په دې هیواد کې فعال دي. زخیلوال وویل هیواد یې بهرنۍ پانګونو ته لار څاري. د هند بهرنیو چارو وزیر سلمان خورشید هم له افغانستان سره د هند دوامدار مرستو ژمنه یو ور بیا تازه کړه او ویل چې هیواد په افغانستان کې له موجودو ظرفیتونو پوره ډاډه دی او هندي پانګوال د ته هڅوي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. خورشید وویل هند له افغانستانه د بشپړ وتلو ستراتیژي نه لري او تر هغه پورې به د هیواد تر څنګ ولاړ وي چې افغانان یې غواړي. هند په تیر څه باندې یو لسیزه کې له افغانستان سره په مختلفو برخو کې نږدې 2 میلیارد ډالر مرسته کړې. سمخک له ازادۍ رادیو اوري.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادۍ رادیو نه.
قدر منوریدونکو او د هم د خبرونه ورستای راپور د بلخ په هنتون د همغږی مرکز د په هنتون لاسګونه محصلین د مدني ټولنې غړي او همدارنګه د بشري حقوقو کمشنران لسمیزو چارواکو څخه په دولتي ادارو کې د خځو د ونډې زیاتې دل غوړي. د فعالانو خپل غوښتنه نن په بلخ ولایت کې د یوې ګډې غونډې په پرانیستو سره مطرح کړه. د موضوع تفصیل مجیب رحمان حبیب زای اوروي.
دغه محصلینو چې د مدني ټولنو په شمال کې د بشر حقوقو د کمیسیون کمشنرانو او د ښځو چارو ریاست د محصلینو په ګډون د نومبر د 25مې یاد ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منی ورځ تر نامه لاندې ګډه غونډه جوړه کړې وه. د بلخ ولایت له محلي دولت څخه په دولتي ادارو کې د ښځو د لا ګډون یا مشارکت غوښتون کې شول.
اندازی سرشماری
د بلخ پوهنتون د همغږی مرکز غړي غواړي چې د بلخ ولایت په دولتي ادارو کې باید د ښځو ونډه یا مشارکت ته په پام کې نیولو سره دوی ته په یادو ادارو کې د کار کولو زمينه مهیا کړئ شي، البته نظر په جمعیت او ظرفیت
و ظرفیت شون هست یا خیر.
لابل لوري د بلخ ولایت د ښځو چارو ریاست مشره میرمن رابعه مرادی د محصلینو غوښتنه پر ځای بولی او پاړی وویل د بلخ ولایت په دولتي ادارو کې تر 1.5 سلنه ډیر کسان په کار کولو بوخت دي چې دا رقم نسبت تیر کال ته 15 سلنه ډیر شوی دی. میرمن مرادی په دولتي ادارو کې ښځو ته د ګډون د کچې زیاتوالی پاړه وویل.
بدبخش است ما گفتم میتونم که اضافه تر 32% خانم ها در ادارات دولتي شامل
زه په ډاټ سره وایم چې د بلخ ولایت په دولتي ادارو کې تر 2.5 سلنه ډیر مېرمنې په کار بوختي او نسبت تیر کال ته 15 سالنه ډیر ولای مونډلای دی. میرمن مرادی وایي چې په هر دولتي اداره کې جندر په پام کې نیول شوی او په دولتي ادارو کې د کارکونکو د جذب په خاطر کوم امتحان چې د اداري اصلاحاتو کمیسون لوري په لار چول کیږي الته هم خزو لپاره صحنه موجوده ده چې ډیر شمیر میرمنې کولای شي ل دې لارې دولتي ارګانونو ته د کارکونکو په توګه په دندو وګمارل شي. په داسې حال کې د بلخ په هنتون لسکونه تنه محصلین په شمال کې د بشر حقوقو کمیسون کمشنران او د مدني ټولنو استازي د بلخ ولایت له محلي دولت څخه په دولتي ادارو کې د ښځو د مشارکت د کچې ډیروالي غوښتون کړي چې د دې ولایت د ښځو د چارو ریاست مسؤلین بیا وایي نسبت تیر کال ته په دولتي ادارو کې د ښځو په مشارکت کې 15 سلنه ډیروالي راغلی او ټولټال 8.5 سلنه ښځینه کارکونکي د بلخ ولایت په دولتي ادارو کې په دندو مصروف دي. مجیب رحمان حبیب زای، ازادي رادیو، مزار شریف.
زموږ آزادۍ رادیو او ری قدر منو اوریدونکو دا خبری مجله په همدې ځای پای ته ورسیده. په بل نیم ساعت خبری مجله کې ستار فروغ در سره ده.
تشکر آقای اتکل، خسته نباشید. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان شد. سلام عرض میکنم و به مجله حاضر خبری از رادیو آزادی خوش آمدید. در صدر گزارش های ما میشنوید که یک مقام افغان گفته است که برخی موانع در برابر امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا وجود دارد. دیگر مطالب خبری را هم داریم. نخست خبرهای افغانستان و جهان با امید مرزبان. سرخط چند خبر مهم. کمیسیون شکایت انتخاباتی فهرست نهایی کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی را فردا به کمیسیون انتخابات می سپارد. از 28 عقرب الی 3 ماه قوس در کابل رخصتی عمومی اعلام شده است و رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد هدف یک حمله اینترنتی قرار گرفته است. با عرض سلام و شام بخیر، این هم مشروع خبرها. کمیسیون شکایت انتخاباتی فهرست نهایی کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی را فردا به کمیسیون انتخابات می سپارد. نادر محسنی سخنگوی کمیسیون شکایت انتخاباتی به رادیو آزادی گفت در این فهرست تغییر آمده است، اما او در این خصوص جزئیات بیشتر نداد.
فردا نتیجه رسیدگی های خود را رسما اعلام میکنیم و لیست نهایی را برای اعلان عمومی به کمیسیون مستقل انتخابات ارسال میکنیم.
برای شرکت در رقابت های انتخاباتی سال آینده 26 تن برای پست ریاست جمهوری و بیش از 3000 تن برای کرسی های شوراهای ولایتی نام هایشان را در کمیسیون انتخابات ثبت کرده بودند، اما کمیسیون انتخابات یک ماه پیش اعلام کرد که تنها 10 تن از کاندیدان احتمالی ریاست جمهوری و 2503 تن از کاندیدان شوراهای ولایتی در فهرست ابتدایی راه یافتند. دفتر رئیس جمهور افغانستان از 28 عقرب الی 3 ماه قوس در کابل رخصتی عمومی اعلان کرده است. علت این رخصتی حفظ امنیت و کاهش ازدحام ترافیک در جریان برگزاری لوی جرگه خوانده شده است. این فیصله امروز در جلسه شورای وزیران صورت گرفته. تدابیر امنیتی در شهر کابل به خاطر لوی جرگه مشورتی سبب بندش راه‌ها شده و صدها هزار باشنده پایتخت را متاثر ساخته است. ورود اشتراک کنندگان لوی جرگه مشورتی به کابل دیروز رسما آغاز شد. عبدالخالق حسینی پشه‌ای سخنگوی این کمیسیون امروز به رادیو آزادی گفت:
ما امیدوار هستیم تا تاریخ 28 از این ماه همه اشتراک کنندگان لوی جرگه مشروطی مردم افغانستان به کابل تشریف بیارن. اگر احیانا تا تاریخ 28 رسیده نمیتونن، تا 29 که روز آخر از این جرگه است به کابل تشریف بیارن.
با گفته آقای پشه‌ای توقع می رود که مهاجرین افغان در ایران، پاکستان و کشورهای اروپایی هم در جریان امروز جهت اشتراک در لوی جرگه مشورتی ثبت نام کنند. قرار است این جرگه روز پنجشنبه به اشتراک 2500 تن برای بحث روی توافقنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن آغاز شود. در انفجار یک ماین کارگزاری شده در روی سرک در شهر قلات مرکز ولایت زابل امروز دو کودک کشته شدند. محمد جان رسولیار معاون والی زابل به رادیو آزادی گفت که موتر حامل این کودکان با ماین کارگزاری شده در روی سرک برخورد کرده و در این حادثه دو فرد ملکی دیگر زخمی شدند. مسئولیت این رویداد را تا کنون کسی به دوش نگرفته است، اما در گذشته گروه طالبان مسئول رویدادهای مشابه خوانده شدند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی هدف یک حمله اینترنتی قرار گرفته است. این حمله به جلوگیری از پخش خدمات اینترنتی یا DDoS مسمى شده. این حمله خدمات سمعی و بصری رادیو آزادی از طریق اینترنت را به شکل مقطعی از 14 ماه نوامبر به این سو مختل کرده است، اما شبکه کامپیوتری در این رادیو امروز فعال بود و نشرات رادیو آزادی هم ادامه یافت. رئیس رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی کوین کلوز میگوید جمع‌آوری اطلاعات درباره این حمله جریان دارد. در نتیجه تیراندازی در جریان تظاهرات در پاکستان دو تن کشته شدند. این مظاهره بر ضد خشونت‌های فرقه‌ای هفته گذشته به راه افتاده بود. تیراندازی در شهر کوهات ایالت خیبر پختونخوا هنگامی رخ داد که فعالان سنی بر ضد خشونت‌های روز جمعه در راولپندی مظاهره می‌کردند. این فعالان سنی به یک مسجد نزدیک می‌شدند که مردان مسلح بالای آنان تیراندازی کردند. در نتیجه این تیراندازی سه تن دیگر زخمی شدند. رهبر یکی از بزرگترین گروه‌های مخالف رژیم سوریه در نتیجه جراحت شدیدی که در یک حمله هوایی برداشته بود جان داد. یک سخنگوی لوای توحید گفته است عبدالقادر صالح بنیانگذار این گروه روز پنجشنبه در یک حمله راکتی زخمی شده بود و امروز در یک شفاخانه در ترکیه درگذشت. لوای توحید که حدود 10000 جنگجو دارد در ولایت شمالی حلب بر ضد نیروهای وفادار به رئیس جمهور بشار الاسد می‌جنگد. لوای توحید بخشی از اردوی آزادی بخش سوریه بود، اما در ماه سپتامبر به ائتلاف معروف به دولت اسلامی پیوست. ایندونزی سفیرش در استرالیا را دوباره به جاکارتا فراخوانده است. این اقدام پس از آن می شود که ادعا شد اداره های جاسوسی استرالیا با گفتگوهای تلفنی رئیس جمهور اندونزیا سوسیلیو بامبانگ یودوهویونو گوش دادند. وزارت خارجه اندونزیا گفته است سفیرش را برای مشوره به جاکارتا فراخوانده است. مارتین ناتالیگوا وزیر خارجه اندونزیا امروز گفت این کار استرالیا برخلاف قوانین ملی و بین المللی است. این کار سرکشی از همه اصول قانونی است که ما می توانیم فکرش را کنیم. اصول ملی در اندونزیا و استرالیا و همچنان در سطح بین المللی، این چیزی به جز یک عمل غیر دوستانه نیست که خیلی بالای روابط دو جانبه ما تاثیر گذاشته است. در این حال صدر اعظم استرالیا تونی آبات از سخن گفتن درباره این ادعا خودداری کرده است. و ایران از یک تیاره بی پیلوت مجهز با راکت پردبرداری کرده که ادعا می شود توانایی الا 30 ساعت پرواز را دارد. خبرگزاری ایرنا به نقل از حسین دهقان وزیر دفاع ایران گزارش داده که گفته است تیاره بی پیلوت فوتروس توانایی پرواز 2000 کیلومتر را به ارتفاع 7600 متر دارد، یعنی می تواند بخش عمده شرق میانه به شمول اسرائیل را تحت پوشش بیاورد. در ماه سپتامبر سپاه پاسداران انقلاب ایران از تولید یک تیاره بی پیلوت دیگر به نام شاهد 129 هم خبر داده بود. پایان سرویس خبری این مجله خبری. در ادامه مجله با ستاره فروغ باشید.
با تشکر از امید مرزبان. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96.5 FM شنیدید. باز هم من ستار فروغ شما را به این برنامه خوش آمدید میگویم. همکارم در بخش تکنیک طاهر روشان هم برایتان سلام تقدیم میکند. در کمتر از نیم ساعت دیگر از این مطالب و گزارش ها با جزئیات میشنوید. یک مقام حکومت افغانستان از موجودیت برخی اختلاف‌ها میان کابل و واشنگتن در خصوص امضای توافقنامه دو جانبه امنیتی با آمریکا سخن می‌گوید. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان می‌گوید که فهرست نهایی کاندیدان انتخابات آینده این کشور را فردا به کمیسیون مستقل انتخابات ارسال می‌کند.
این برخی از افرادی که تا هنوز در لیست ابتدایی نامشان هست به دلیل شکایات هایی که علیهشان درج شده شرایط کاندیداتوری را از دست داده و از دست کشیده شده.
در یک گزارش سازمان ملل متحد آمده است که 12000 طالب پارسال در افغانستان کشته، زخمی و بازداشت شدند. وزیر خارجه هند از ادامه کمک های کشورش به افغانستان اطمینان داده است. در ادامه برنامه تحولات منطقه را هم دنبال می کنیم. با ما باشید. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. شما که تازه به رادیو آزادی پیوسته اید برایتان خوش آمدید میگوییم. یک منبع معتبر در حکومت افغانستان میگوید کابل و واشنگتن هنوز هم بر سر مسئله چگونگی انجام عملیات نظامی از سوی نیروهای آمریکایی در افغانستان اختلاف نظر دارند. این منبع که از افشای نامش خودداری کرد در صحبت با رادیو آزادی گفت آمریکا تلاش دارد تا در توافقنامه دو جانبه امنیتی و دفاعی درج شود که سربازان آمریکایی می توانند عملیات نظامی را پس از سال 2014 در افغانستان راه اندازی کنند. اما به گفته منبع حکومت افغانستان در ادامه مذاکره با نمایندگان آمریکا با این خواست واشنگتن مخالفت نشان داده است. شرح بیشتر در گزارش فریبا واحدی.
با آنکه آمد آمد مهمانان برای اشتراک در لویجرگی مشورتی ادامه دارد، یک منبع حکومت میگوید که افغانستان و آمریکا روی چگونگی انجام عملیات‌های نظامی در مسوده توافقنامه امنیتی و دفاعی به موافقه نرسیدند. منبع که نخواست از وی نام برده شود در صحبت با رادیو آزادی گفت که آمریکا تلاش دارد تا توافقنامه امنیتی و دفاعی اجازه انجام عملیات‌های نظامی پس از سال 2014 میلادی را داشته باشد. اما به گفته منبع جانب افغانستان با این خواست واشنگتن مخالفت کرده و گفته است که به نیروهای آمریکایی که پس از سال 2014 در این کشور باقی میمانند اجازه عملیات و تلاشی منازل افغان‌ها دادن نمی‌شود. رئیس جمهور کرزی در نشست خبری روز شنبه نیز گفت که اختلاف نظرها در توافقنامه امنیتی و دفاعی موجودند. از سوی دیگر روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز هم در ارتباط به همین اختلاف نظرها مطلبی را به نشر رسانده است. این روزنامه به نقل از مقام های امریکایی نوشته است که مذاکرات جانب افغانستان و امریکا روی چکنگی انجام عملیات های نظامی سربازان امریکایی جریان دارد. اما روزنامه به نقل از همین منبع حکومت افغانستان نوشته است که این اختلاف نظر بسیار جدی نیست و به وسیله گفتگوها حل خواهد شد. در این حال برخی از کارشناسان مسائل نظامی افغان با این موقف حکومت افغانستان مخالفت نشان دادند. امرالله امان یکی از این کارشناسان میگوید که در حال حاضر نیروهای امنیتی افغان به گونه کامل تجهیز نشدند و باید سربازان امریکایی در بخش عملیات‌های نظامی این نیروها را همکاری نماید.
ما میتونیم یک نقطه اضافه از مکانیزم کاری عملیاتی از بگنجانیم که قرارگاه‌های مشترک میتونه که این عملیات را به پیش ببره، اما بانجویی‌هایی که حکومت افغانستان میکنه تا به امروز ما گمان میکنیم که این بانتراشی‌ها جایی هم نمیگیره، ولی من میگم که حکومت افغانستان مخالفت خود در این صدا داشته باشه که اونا همکاری‌های نظامی خود در یک قرارگاه مشترک بین افغان‌ها باید انجام بده.
در 12 سال گذشته انجام عملیات‌های نظامی نیروهای آمریکایی در قریجات افغانستان سبب خشم رئیس جمهور کرزی و یک تعداد از باشندگان این کشور شده است. حتی رئیس جمهور کرزی این کار آمریکا را نقض حاکمیت ملی افغانستان دانسته است. در کنار چگونگی عملیات نظامی نیروهای آمریکایی، مسئله دادن مسئولیت قضایی به سربازان آمریکایی که پس از سال 2014 در افغانستان باقی می‌مانند، موضوع دیگر است که تاکنون حل نشده باقی مانده است. روی جمهور کرزی گفته است که برای تصمیم نهایی روی این مسئله لوی جرگه مشورتی را فرا می‌خواند و به تصمیم این جرگه احترام می‌گذارد. قرار است این جرگه به روز پنجشنبه با اشتراک 2500 تن در کابل برگزار شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 6:42 شام است و رادیو آزادی را می توانید همه روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام بشنوید. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان می گوید که شماری از نامزدان احتمالی انتخابات پیشرو از فهرست نهایی حذف شدند. اما مسئولان این کمیسیون از جزئیات بیشتر در زمینه خودداری کردند. قرار است این لیست فردا به کمیسیون مستقل انتخابات ارسال شود. بیشتر در گزارش مصطفی بشارت بشنوید.
مسئولان کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی میگویند که پس از بررسی های چند روزه فهرست نهایی کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی را با یک سلسله تغییرات آماده کردند. نادر محسنی سخنگوی این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت نتایج کارشان را به روز سه‌شنبه با کمیسیون مستقل انتخابات ارائه میکنند. هرچند آقای محسنی در ارتباط با تغییرات اساسی در این فهرست جزئیات بیشتر ارائه نکرد، اما گفت که تمام تصاویر بنابر شکایت رسیده از مردم در خصوص کاندیدان اتخاذ شده است.
این برخی از افرادی که تا هنوز در لیست ابتدایی نامشان هست به دلیل شکایات هایی که علیهشان درج شده شرایط کاندیداتوری را از دست داده و از دست کشیده شده.
برای اشتراک در رقابت های انتخابات سال آینده 27 تن برای پست ریاست جمهوری و بیش از 3000 تن برای کرسی های شورای ولایتی نام هایشان را در کمیسیون انتخابات ثبت کرده بودند. اما کمیسیون انتخابات یک ماه قبل اعلام کرد که تنها 10 تن از کاندیدان احتمالی ریاست جمهوری و 2503 تن از کاندیدان شورای ولایتی در فهرست ابتدایی را یافتند. عبدالرب رسول سیاف، اشرف غنی، احمد زی، عبدالله عبدالله، گلاغا شیرزی، عبدالرحیم وردک، هدایت الله امین ارسلا، زلمه رسول، قطب‌الدین هلال و سردار محمد نعیم کاندیدان اند که در فهرست ابتدایی یافته بودند. کمیسیون شکایت انتخاباتی تاکنون نگفته است که از این میان نامهای چه تعداد از افراد از فهرست نهایی حذف شدند. قرار بود فهرست نهایی کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی به تاریخ 25 اقرب نشر شود، اما کمیسیون شکایت انتخاباتی در همان زمان اعلام کرد که به دلیل بررسی شکایات کاندیدان حذف شده این روند برای چند روز به تأخیر افتاده است. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات گفتند هر زمانی که کمیسیون شکایت انتخاباتی فهرست نهایی کاندیدان را با این کمیسیون شریک بسازد آنان اقدام به نشر آن میکنند. انتظار میرود انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی به تاریخ 16 ماه عمل سال آینده در کشور برگزار گردد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
از همراهیتان تا این ساعت با من و همکارانم از رادیو آزادی جهان سپاس. وزیر خارجه هند از ادامه کمک های کشورش به افغانستان اطمینان داده است. در این مورد تا لحظات دیگر خواهید شنید. اما حالا سازمان ملل متحد میگوید در سال گذشته 12,000 طالب در افغانستان کشته، زخمی یا دستگیر شدند. این گزارش با استفاده از معلومات منابع حکومت افغانستان و احصایه های طالبان ترتیب شده است. بر اساس گزارش طالبان در سال 2012 155 میلیون دلار از درک تولید تریاک به دست آوردند. فشرده گزارش روزنامه گاردین در این مورد را از احمد جعفر احمدی بشنوید.
در گزارش سازمان ملل متحد هشدار داده شده است که با وجود موفقیت‌های نیروهای نظامی افغان، فعالیت‌های شورشی در افغانستان به قوت خود باقی خواهد ماند. در این گزارش که به شورای امنیت سازمان ملل ارائه شده آمده است که گمان می رود بین 10,000 تا 12,000 شورشی طالب در سال 2012 کشته، زخمی و یا هم دستگیر شده باشند. اما در گزارش به طور مشخص گفته نشده که دقیقاً چه تعداد طالب کشته شدند. همچنان در مورد شمار دقیق طالبان دستگیر شده و زخمی چیزی گفته نشده است. در این حال یک مقام سازمان ملل متحد گفته است که تلفات طالبان در 2013 نسبت به زمان مشابه 2012 سه برابر افزایش را نشان می دهد. طالبان تا حالا در این باره چیزی نگفتند. این گزارش را کمیته وضع تحریم‌های بین‌المللی بالای اعضای ارشد طالبان در سازمان ملل متحد تهیه کرده است. در گزارش گفته شده است که تلاش طالبان جهت تصرف شهرک‌ها در سال 2013 منجر به دست آورده‌های قابل ملاحظه برای طالبان نشده است. بر اساس گزارش طالبان نه موفق به تصرف مراکز پرنفوذ شده و نه هم توانستند حمایت مردم را کسب کنند. اما طوری که در گزارش سازمان ملل متحد گفته شده، خشونت به سطح افزایش یافته که از سال 2010 به این طرف افغانستان شاهد آن نبوده است. گزارش می افزاید که شمار تلفات نیروهای افغان در 2012 نیز افزایش را نشان می دهد. در بخشی از این گزارش به پولی که به گفته سازمان ملل طالبان از درک تولید تریاک به دست می آورند نیز اشاره شده است. بر اساس گزارش طالبان در سال 2012 میلادی 155 میلیون دلار از این بابت حاصل کردند. مسئله دیگری که در گزارش به آن اشاره شده ریختن پول شرکت‌های امنیتی به جیب شورشیان است. بر اساس گزارش در حالی که پایگاه‌های نیروهای خارجی بسته می شوند، مقدار پولی که شورشیان از سوی شرکت‌های امنیتی مسئول پول تأمین امنیت کاروانهای تدارکاتی ناتو حاصل می کنند کاهش یافته است. در گزارش مقدار این پول مشخص نشده است.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:48 دقیقه شام است. این مجله خبری از رادیو آزادی تا ساعت 7 ادامه دارد. وزیر خارجه هند میگوید کشورش به کمک در بازسازی افغانستان ادامه میدهد. سلمان خورشید این مطلب را امروز در مراسم افتتاحیه کنفرانس دو روزه زیر نام تجارت با افغانستان در دهلی جدید ابراز کرده گفت هند تلاش میکند تا توجه تاجران و سرمایه گذاران هندی را به سرمایه گذاری و تجارت در افغانستان جلب نماید. در این کنفرانس حضرت عمر زاخلوال وزیر مالیه افغانستان به نمایندگی از این کشور اشتراک کرده است. مقیم نائب گزارش میدهد.
وزیر امور خارجه هند به تعهدات کشورش برای ثبات در افغانستان تاکید کرده گفت هند به حمایت خود از این کشور در عرصه بازسازی و ترانسپورت ادامه داده و برای تدابیر دقیق جهت سهم و اشتراک تاجران هندی در عرصه های گوناگون تجارت با افغانستان تلاش میکند. بر اساس گزارش آژانس خبری پیتی های هند، سلمان خورشید که امروز در افتتاح کنفرانس دو روزه به نام تجارت با افغانستان سخنرانی میکرد گفت هند از ظرفیت ها در افغانستان اطمینان کامل داشته و با دست باز به گسترش کمک و همکاری به افغانستان ادامه خواهد داد. این کنفرانس که از سوی وزارت خارجه افغانستان و هند به همکاری اتاقای تجارت و صنایع دو کشور با حضور حدود 250 تاجر و سرمایه گذار نزدیک به 20 کشور جهان راه اندازی شده فردا پایان می‌یابد. سلمان خورشید در سخنرانیش در این کنفرانس اضافه کرد: زمانی که شما صدمه میبینید ما هم صدمه میبینیم. زمانی که شما مسرور و خوشحال هستید ما هم مسرور و خوشحال خواهیم بود. ما در کنار شما قرار داریم و از حمایت دائمی خود به شما وعده میدهیم. هند در سال گذشته نیز یک نشست بین‌المللی اقتصادی زیر نام جلب سرمایه گذاری در افغانستان را میزبانی کرده بود. وزیر امور خارجه هند در ادامه اظهاراتش گفت هند استراتژی خروج از افغانستان را ندارد و تا زمان آنجا خواهد بود که افغان‌ها بخواهند. به گفته وزیر خارجه این کشور، هند در ساختار پروژه‌های انکشافی در افغانستان سهم داشته و جهت دریافت فرصت‌های بهتر برای تاجران هندی در افغانستان تلاش می‌کند تا تدابیر دقیق اتخاذ شوند که تاجران هندی بدانند ظرفیت‌های بزرگ در افغانستان وجود دارند. سلمان خورشید در مورد پروژه اعمار پایپلاین ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هندوستان گفت او در مورد اعمار این پروژه امیدوار است. سلمان خورشید وزیر امور خارجه هند در این سخنرانیش اظهار امیدواری کرده گفت پروسه دموکراتیک در افغانستان موفق خواهد شد. او افزود سرنوشت هر دو ملت با هم گره خورده و موجودیت افغانستان باثبات در تامین امنیت تمام منطقه کمک میکند. حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالیه افغانستان در این کنفرانس ضمن سخنرانی پیشگویی های بدبینانه را رد کرد که با خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان این کشور درگیر جنگ داخلی خواهد شد. او گفت ساعت این پیشبینی ها را زمان ثابت خواهد کرد. هند از کمک کننده های بزرگ با افغانستان به شمار می رود و به گفته وزارت خارجه میزان کمک های این کشور با افغانستان در بیش از یک دهه گذشته به 2 میلیارد دلار می رسد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
حالا هم مطالب خبری در مورد تحولات منطقه را دنبال میکنیم. یک محکمه در پاکستان بررسی درخواست خروج پرویز مشرف رئیس جمهور سابق این کشور را به خارج از پاکستان به تأخیر انداخته است. پرویز مشرف هفته گذشته از محکمه خواست تا به وی اجازه دهد که به عیادت مادر بیمارش به دبی برود. این در حالی است که حکومت پاکستان می‌خواهد مشرف را به اتهام خیانت ملی محاکمه کند. بیشتر در گزارش مقیم نائب بشنوید.
یک روز بعد از اینکه اعلان شد پرویز مشرف رئیس جمهور سابق پاکستان به اتهام خیانت ملی محاکمه خواهد شد، وکیل مدافع او میگوید یک محکمه پاکستانی امروز قضیه اجازه مسافرت این حاکم نظامی سابق پاکستان را به تعویق انداخته است. جنرال مشرف هفته گذشته به خاطر عیادت از مادر مریضش در دبی از محکمه تقاضا کرده بود تا نامش را از فهرست افراد ممنوع الخروج حکومت حذف کند. این در حال است که چوبدری نثار علی خان وزیر امور داخلی پاکستان در یک نشست خبری که توسط یک شبکه تلویزیونی دیروز مستقیما پخش شد گفت حکومت پاکستان در نظر دارد تا پرویز مشرف رئیس جمهور سابق این کشور را به اتهام خیانت ملی به خاطر اعلان حالت اضطراری و تعلیق قانون اساسی در انگام قدرتش محاکمه کند. نثار علی خان افزود جنرال مشرف در برابر مردم و قانون اساسی جوابگو خواهد بود. وزیر امور داخلی پاکستان به تصمیم مشرف در رابطه با تعلیق انداختن وظایف قضات ارشد به شمول قاضی و قضات و زندانی کردن آنها پس از اعلان حالت اضطرار در نوامبر سال 2007 میلادی نیز اشاره کرد. با گفته چوبدری نثار علی خان، پرویز مشرف نگران بود که این قضات انتخاب دوباره او را به رئیس جمهور پاکستان به مشکل مواجه خواهند ساخت. وزیر داخلی پاکستان گفت در آن زمان قانون نقض شد، با سیستم قضایی توهین گردید و قضات در کنار خانواده ها و کودکانشان به بدرفتاری و خشونت روبرو شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، رضا بخاری یکی از سخنگویان مشرف این تصمیم حکومت را انتقاد کرده میگوید این ضربه شدید به اردوی پاکستان است. رضا بخاری در یک اعلامیه اضافه کرد ما نه تنها این اتهامات را شدیداً لط میکنیم بلکه آن را تلاش نادرست جهت تخریب اردو میدانیم. نواز شریف صدر اعظم پاکستان در ماه جون امسال گفته بود حکومت قصد دارد که مشرف را به اتهام خیانت ملی بازداشت کند، اما قبل از اقدام در این مورد با احزاب سیاسی دیگر مشوره خواهد کرد. نمایندگان ارشد پارلمان از دو حزب حاکم از پلان حکومت مبنی بر محاکمه مشرف حمایت کردند. جنرال مشرف بعد از کودتای سال 1999 میلادی برای تقریبا یک دهه زمام حکومت را در پاکستان به دست داشت، اما پس از نارضایتی روزافزون مردم در سال 2008 میلادی مجبور به استعفا شد. جنرال مشرف کشورش را ترک کرد و بعد از چندین سال تبعید اختیاری به امید اینکه در انتخابات پاکستان در ماه می اشتراک کند دوباره وارد پاکستان شد. پرویز مشرف همچنان با اتهام دست داشتن در قتل بی‌نظیر بوتو صدر اعظم سابق پاکستان، قتل رهبر جدایی طلب بلوچ توسط اردو، کشتار رهبران مذهبی تندرو و بازداشت قضات ارشد در دوران قدرتش مواجه است.
شنیدید که یک محکمه در پاکستان بررسی درخواست خروج پرویز مشرف از این کشور را به تأخیر انداخته است. پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین پاکستان هفته گذشته از محکمه خواست تا به وی اجازه بدهد که به عیادت مادر بیمارش به دبی برود. وی به دلیل چندین اتهام جرمی از جمله اتهام دست داشتن در قتل بی‌نظیر بوتو صدر اعظم پیشین پاکستان اجازه ندارد به بیرون از پاکستان سفر کند. نمایندگان ایران و قدرت‌های غربی به روز چهارشنبه در ژنو با هم ملاقات نموده روی موضوع اتمی ایران صحبت می‌کنند. این در حالی است که رئیس جمهور فرانسه فرانسوا اولاند که برای گفتگو در مورد برنامه اتمی ایران وارد اسرائیل شده بود دیروز گفت کشورش برای حل بحران اتمی ایران 4 درخواست دارد و اولین شرط این است که ایران باید تمام تأسیسات هسته‌ایش را تحت نظارت بین المللی قرار دهد. زرغونه منگلو جزئیات بیشتر در این مورد.
در حالی که رئیس جمهور فرانسه فرانسوا اولاند در جریان دیدارش از اسرائیل شرط‌های تازه را برای ایران تعیین کرد، ایران و 6 قدرت جهان به روز چهارشنبه در ژنو با هم ملاقات می کنند. بعد از انتخاب حسن روحانی به حیث رئیس جمهور ایران، این سومین بار است که نمایندگان دو جانب برای ختم بنبست 10 ساله هسته‌ای ایران با هم دیدار می کنند. ایران می گوید برنامه اتمیش اهداف صلح آمیز دارد، ولی تعداد زیادی از کشورها شک دارند که ایران در تلاش تولید سلاح هسته‌ای است. آمریکا و اسرائیل اقدام نظامی علیه ایران را رد نکردند. گفته می شود اسرائیل خود سلاح هسته‌ای پیشرفته را در اختیار دارد. دور دوم مذاکرات بین ایران و کشورهای غربی حدود 1 هفته پیش در ژنو به نتیجه پایان یافت. وزیر خارجه آمریکا جان کری در این مورد گفته بود که تهران از رسیدن به یک توافق پا به عقب گذاشت. جان کری دوشنبه گذشته گفت 6 قدرت جهان یک پیشنهاد واحد را در ژنو به ایران پیشکش کردند که از سوی تهران پذیرفته نشد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دیروز در جریان دیدار با فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه در تل اویو در مورد برنامه اتمی ایران چنین گفت:
یک توافق خوب توافق است که ایران را از توانایی آماده سازی مواد سوخت برای تولید سلاح هسته‌ای باز دارد. این توانایی ها عبارتند از سنترفیوژ هایی که برای سلاح هسته‌ای از آن کار گرفته می شود، نه به هدف انرژی صلح آمیز و همچنان غیر فعال سازی رکتورهای پلوتونیم و آب سنگین که فقط و فقط برای تولید بمب اتم از آن استفاده می شود.
رئیس جمهور فرانسه فرانسوا اولاند گفت کشورش برای حل بحران اتمی ایران 4 درخواست دارد.
اگر این 4 شرط پذیرفته شوند، فرانسه از موافقتنامه موقتی که از سوی کشورهای 5 بر علاوه 1 تعیین شده است حمایت خواهد کرد. شرط اول این است که ایران باید تمام تأسیسات هسته‌ایش را تحت نظارت بین المللی قرار دهد. دوم، این کشور باید غنی‌سازی یورانیم تا 20% را متوقف بسازد. سوم، ذخیره خود از یورانیم غنی شده تا 20% را باید کاهش دهد. شرط اخیر که تهران باید کار ساختن رکتور اتمی در عراق را متوقف بسازد. این نکته است که برای ما جهت رسیدن به یک توافق مهم است.
قابل ذکر است که در 10 سال گذشته چندین اقدام دیپلماتیک برای حل بنبست هسته‌ای ایران صورت گرفته است، ولی انتخاب حسن روحانی میانه‌رو به حیث رئیس جمهور ایران امیدواری‌های را برای حل این بنبست ایجاد کرده است.
در همینجا آیسته آیسته میرسیم به پایان مجله خبری حاضر و پایان نشرات امروز رادیو آزادی. البته فردا هفته صبح باز هم میتوانید که برای شنیدن مطالب تازه با رادیو آزادی باشید. من ستار فروخ در همینجا با شما خداحافظی میکنم و شب خوش برایتان میخواهم.